سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ونما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلې دی. د جمعې په شپه معلومه وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي او وجل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پلاچا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تختونې ټپي کولو او زورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینسلر کپرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسي چارواکي وی حالته د شویا او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګ 15 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون وخت د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونه یو راپورونو لمخه پر غزه خر د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجل شوی کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وافا خبري اجازه ده تازه حمله کې د وژل شوی شمیر یاته کسان نزیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وای واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیش ډیپلوماټیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتز سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینه په دغه خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملشوي د پلاسمین خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولای دی. د دغه ځای له 15 مخالفو ملیشه او پلاس کې بو د سیناریو ایالت مرکز سنجه پر روان 19 جګړه کې د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمېن ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د 2 ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 را بیا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې تل سفان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او بیا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دي چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپۍ په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې عظمت الله عمر زین نور احمد موجیب الرحمن رحمان الله ګربز نوین الحق محمد نبی فریدون داوود زیف الحق فاروقی گلبودی نائب علی محمد غزنفر وقار سلام خیل ظاهر خان نجیب زدران صدیق تل قیس احمد کریم جنت او ننګیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې زه فرشته سهاګ د اوقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولې دی.
د خوځونجونو زخل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقالیتونو زخل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدار از د نور راپورونو ترڅنګ د ورسګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوی غنټي لار ده کله په نیمه لار ژوند نه سوار کی کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت
د افغانستان تر څنګه د نړۍ اړوند راپور هم شته سره اوسه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی موترز افغان او میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیسته لیک استولای دی په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوړه کړي خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولی نور جزئیات سناکا کړ پر راپور کې
یو شمیر افغان موترز و میرمنو اعتراضی خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي په دغه لیک کې چې وکاپی ازادي راډیو ته لیکل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي په دې لیک کې چې د افغان حضور ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د خوځو انجونو زپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده جګړې جنایتونه او د اقالیتونو زپل ته په کې اشاره شوې ده د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته په کې اشاره شوې ده همدارنګ د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک ورته کتنه شوې ده
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربېره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی په لیک کې راغلی چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصری په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز لکه ماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنگي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه شي
افغانستان انجام داده
خود سیاسي چارو په اسدالله ندی مئی د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري نو د ترامپ حکومت لدی پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي خو د فزاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وتل په دې تړون نیوکه کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده د دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي
azadiradio.com
بیا هم خرغلی له زکرو به برخې شوی افغان انجونې د هلکانو په سیر زکرو ته د لاسرسي د حقوق غوښتنه کوي له زکرو من شوی یو شمیر انجونې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د خپل نامعلوم راتلونکو په اړه اندېښنه لري دا په داسې حال کې چې تازه اروپאי ټولنې ویلي چې زکرو ته د افغان انجونو او هلکانو د لاسرسي حق هم لا تړ کوي په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې
ټول شرایط کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشم
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته سره لوړ زکړو پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل
چې شرایط کې داو په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می ده هیلو پر وړاندې خنډ شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میز تر شا بکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیرېدو نه هیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي، دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي دي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما د خطر سنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکې روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لونې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لونې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما دختره کنیم دکت سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه. از ما یو لور ده پانتون ده دویم سنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یو لسم تولگیز دکه اون که وچه لزدکرو پاتشوی ده اغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس محروم شدن و ای پا استعداد از نمی دختره که
د قمر په نوم یو مور په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي:
سه سال است که مشان به خانه هستند.
درې کاله کېږي چې لونې مې په کور کې دي. له روحي او رواني پلوه وضعیت ښه نه دی. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې، چې له کبله یې د هرې ورځې په تیرېدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمن او د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی، تیر شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونی شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي خزي او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدامه راتلونکي کې نور افغان نجونو او خوځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکاره جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نورحال په دې راپور کې ورو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې غنجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهرا حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپل ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړوونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټي وي په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري، وس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لک تر لګې ولس کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلاکېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلاکېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلاکېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 2,00,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان
وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کې سونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه. نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای د ریکال کیږي چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسه کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې د مونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډیر اندېښنې او ناهیله کړای دي. مونږ غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېز کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 324 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28مه په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولای د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو. د ته اورزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د شوان د لمړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی څه وی په دې راپور کې ووري،
د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د جون لمړنۍ سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شلکلنی جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیان منې سوی دی. شوونځي نړیدلې دي، کورونه ویجاړ سوي او ماشومان ترشنا اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهد وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
رابات سر اس کو مکنس ندی سوی سړکانه تاسو ویني، پلونه تاسو ویني، یو بل دغه تاسو ویني، کلینیکو مکتبو دا شانه تاسو ویني چې ندی جوړ سوی وس یو کلینیک دا تکشه ته شروع سوی دی، خو هتا سر ته دروسه ندی رسیدلی. مش ټول ورته خوشاله یو ولی زموږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوی غانټی لار ده، کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندۍ ورسی ولایت نظمر سره ګوره کوم کنه ندی سوی زموږ
جنگو نو دا مالونه دنیاوی باغونه سړکان داس مرز ټول خراب سی. چې مکتب را جوړ کی، لار را جوړ کی، کینې لیک را جوړ کی، دا موشتي
کړي نکستا. اول خود مدرسې خوښ کوو چې مدرسه د کښې ماشمان ته جوړ شي، دنیا تعلیم وکړي. اکاش مدا غد ته ویني چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر سوی دی. نو دا غشتنه مده سلورو چې کدا کاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازي د مهرآباد سیمې اوسیدونکو نه دي چې د ژوند د لمړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو لسوالي اوسیدونکو او د مرکز ترنګ کوټ د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم چې تیر شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي هم ورته غوښتنه لري. اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه کرنې او مالداری ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلي دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې پلیرو نور پروتو سیمو کې هغه د تعلیم برخم ترغه ځای پر ورسو او د صحت برخم ورسو. د هر کلی، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په خپل ساحو کې ورحال کوم.
د اورزګان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. د سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تر وانی د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول. دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوی ګوتو ویزو او د پاسپورت د چند خرچا. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی للی الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمه نړۍ خبرونه